هذه راديو تغرشيست. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر ویلي په افغانستان کې بې وزلي یوه پیښه نه بلکې یو ناورین دی. نن یکشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 9 د جولای 19. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. په کابل کې د سیکانو یوه 14 نجلۍ تښتول شوې. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینې خواشیني څرګنده کړې. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هېوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. په کابل کې د سیکانو یوه 14 نجلۍ تښتول سوې ده. دا خبر پرون د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خپور کړې. د ورځپاڼې په حواله 14 سلمیت کور په شور بازار کې د سیکانو د شری چند بابا له ګوردوارې تښتول سوې. د ټایمز آف انډیا په حواله د هغې پلار د اپریل پر 15 په کابل کې د هر رای صاحب پر ګوردواره د وسلولو په حمله کې وژل سوی و. سلمیت کور د پلار تر مرګ وروسته له خپلې ړندې مور او کوچني ورور سره د شری چند بابا په ګوردواره کې اوسېده. دا نه ده څرګنده چې هغه بچا تښتولې وي. په کابل کې د سیکانو او هندوانو د خیر ښېګڼې د ټولنې مشر خوجندر سنگ ټایمز آف انډیا ته ویلي چې 14 سلمیت کور د جمعې پر ماښام تښتول سوې ده. د کابل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تبدسل کېده چې پرون سهار په پکتیا کې یو تښتول سوی افغان سیک بیرته خوشی کړی سو. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. تواب غورځنګ په خټه د خوست د لکڼو د سیمې وو. هغه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان په توګه دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو په اداره کې کار کړی و، تیره جمعه د زړه د حملې له کبله سا ورکړه او جنازه یې پرون خاورو ته وسپارل سوه. د تواب غورځنګ د مړینې په اړه د ارګ په اعلامیه کې چې پرون خپره سوې د ولسمشر غنی په حواله لیکل سوي چې تواب غورځنګ د نورو مسؤلیتونو تر څنګ د عامه افکارو د روښانولو او د ټولنې د پرمختګ لپاره هڅې کولې. ولسمشر غنی په ځانګړي ډول د خوست خلکو ته تسلیت ویلې دی. د بغلان په تالو برفک ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې 4 وژل سوي او 6 ټپیان سوي دي. د تالو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی پرون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کورنیو ترمنځ جګړه په ترموش کلي کې سوي ده. د تالو برفک ولسوالۍ د ترموش په کلي او شاوخوا سیمه کې غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري او غیر مسؤونه ګڼل کیږي. په جګړه کې د شکیلو کورنیو لغړو سره رسنیو خبرې نه دي کړې. د هغوی د جګړې دلیل هم نه دی څرګند شوی. د اورزګان د والی ویاند وی د سړک غاړې ماین په چاودنه کې پرون 3 ملکیان وژل سوي دي. زړګي عبادی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه تیر ماښام د اورزګان کندهار ترمنځ پر لوی لار پر یو موټر سوي ده.
د وسوال مخالفینو د شخکړی ماین له عمله 3 ولسی وګړي شهیدان سوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلډر موټر کې سپارو او اورزګان ته راتلل، په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید شوی دی.
وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداري ورکړ پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. د دغو دریو هیوادونو مشرانو پرون په یو ګډ بیان کې پرته له دې چې د یو هیواد یا سازمان نوم واخلي ویلي، پر هغو اړخونو چې پر لیبیا د وسلو له بندیزونو سرغړونه کوي د بندیزونو طرحه برابره کړې ده. د اعلامیه په بروکسل کې د فرانسې، جرمني او ایټالیا د مشرانو په کتنه کې برابره سوې ده. په بیان کې په لیبیا کې له ټولو سیاسي اړخونو او د هغوی له نړیوالو ملاتړو غوښتنه سوې چې په لیبیا کې پوځي فعالیت بند کړي او د وسلو د خپرېدو مخنیوی وکړي. په لیبیا کې په 2018 کال کې د معمر القذافي تر وژل کېدو وروسته کورنۍ جګړه پیل شوه او لا هم روانه ده. قطر، ایټالیا او ترکیه په لیبیا کې د هغه حکومت ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی. د فرانسې حکومت په وار وار پر ترکیه تور پورې کړی چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز یې مات کړی دی. د نړۍ ځینې هیوادونه لکه مصر او روسیا بیا په لیبیا کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو چې قومندان هفتر یې مشري کوي ملاتړ کوي. د امریکا د جمهور ریاست لپاره کاندید جو بایدن ویلي چې په منظم ډول د استخباراتي ادارو لخوا معلومات ترلاسه کوي او ورته ویل سوي چې روسیه د امریکا د جمهور ریاست پر روانو ټاکنو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. جو بایدن تیره جمعه په یو غونډه کې ویلي و چې لمخ کې هم ورته څرګنده و خو اوس چې استخباراتي معلومات ورسیږي خبر دی چې روسیه پر روانو ټاکنو کې د مداخله هڅې کوي. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې په نومبر میاشت کې کیږي. بایدن د امریکا د مخکنی ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. داسې ګڼل کیږي چې هغه به د نومبر پر درېمه د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ په وړاندې ودرېږي. کچېری ټاکنې وګټي د 2021 د کال د جنوري پر شلمه به د ولسمشر په توګه رسمن کار پیلوي. په امریکا کې له دود سره سم د جمهوري ریاست لپاره د مخکښو ګوندونو کاندیدانو ته مخکې له مخکې استخباراتي معلومات ورکول کیږي تر څو د ټاکنو د ګټلو په صورت کې د جمهوري ریاست لپاره تیار سي. د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا وایرس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دې ډلې مالی وزیرانو او مرکزي بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د ځنډولو پروګرام دی د 2021 د کال تر پایه وغځول سي. خو د اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دې دا موده تر 2022 کال پورې تمدید سي. د نړۍ شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې وزیرانو او بانکدارانو تر آنلاین بحثونو وروسته چې سعودي عربستان کوربتوب کاوه په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دوی پر دې غور کوي چې د پورونو د پرې کولو د ځنډولو ابتکار د 2020 د کال تر دویمې نیمایي وغځول سي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي یو ناورین دی. په غزنی کې د وسلولو مخالفانو په لیکو کې د بهرانیانو شمیر زیات شوی.
دغه افغاني طالبان ترڅنګ پنجابیان او وزیرستانیان داسې طالبان چې بېخي موږ په زبونه پوهېږو له دوی سره ګډ کار کوي په یو ځای کار سره کوي او غواړي چې په راتلونکي کې په غټو غټو کارونو باندې عملي وکړي.
د ځوان فعال تواب غورزنګ جنازه پرون په خوست کې خاورو ته وسپارل شوه.
تواب الدین غورزنګ د ملي وحدت ارمان درلو دغه په هیواد کې د شته قومي تعصبونو په مقابل کې مبارزه کوله.
داسې راپورونه په دې وروستیو کې خپره سوي چې ایران د چابهار له پروژې هند څنګ ته کړی دی. پر دې موضوع هم راپور اوري چې د ایران ولسمشر وایي شایي په دغه هیواد کې 25 میلیونه کسان په کورونا وایرس سخته سوي وي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي یو پیښه نه بلکې یو ناورین دی. هغه ویلي چې افغانانو د کورونا وایرس خپرېدو په پیل کې خپل هیوادوالو سره د مرستو لارې څرګنده کړه چې سره له دې چې د دې هیواد اکثر وګړي په سخت بېوزلي کې ژوند کوي خو د یو بډای ولس احساس لري. پرشته جلالزی جزئیات برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې فقر یو ناورین جوړ کړی او تر 90% زیات افغانان په سخت نیستۍ کې ژوند کوي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په کابل کې د ملي دسترخوان په نوم د اقتصادي پروګرام د پایل په مناسبت په غونډه کې کړې ده. هغه د دې پروګرام په اړه ویلي:
شروعي کار د افغانستان است، مسؤلیت کار از افغان است او ختم کار در
افغانستان. دی وایي د کار پایل په افغانستان کې دی، د کار مسؤلیت د افغانانو دی او دا کار به په افغانستان کې پای ته رسیږي. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دوی تر دې وروسته نسی کولای چې د افغانستان د پراختیا مسؤلیت د نړیوالو په خیرات پر مخ بوزي او افغانان باید د خپلو سرچینو کار واخلي. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو په لومړیو اونیو کې له فقیرو خلکو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام پیل کړ. جمهور رئیس غنی وویل چې دا پروګرام تر جدي څارنې لاندې پلی شوی او له هغو کسانو سره به چې په دې برخه کې یې له قانونه سرغړونه کړي جدي چلند وشي.
چیزی که ما سرش افتخار میکنم ایست که ملت سر از اینکه 90%
دی وای پر هغه څه چې زه ویاړم هغه دا دی چې سره له دې چې د دې ولس په سلو کې نوي برخه په سخته نیستۍ کې او د ورځې تر دوو ډالرو په کم عاید ژوند کوي د یوه پیاوړي او غني ولس احساس ورسره دی. له نیستمنو کورنیو سره د حکومت د مرستې پر پروګرامونو چې د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام هم پکې شامل دی مکررن انتقادونه کیږي. د کندهار اوسیدونکي فیروزې ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل چې دوی ته کله هم مرستې نه دي رسېدلي. دا وایي چې یو کال وسو چې میړه ورک دی او دا نه ده خبره چې هغه به چیرته وي. دوه کوچنیان لري. دا وایي د خوراک لپاره څه نه لرو خو مرستې به هم سوي وي موږ ته نه دي رارسېدلي. نړیوال بانک په وروستیو کې یو راپور خپور کړ په افغانستان کې د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وبلل. نړیوال بانک وویل چې د کرونا ویروس د خپرېدو پر حکومت د اقتصادي فشار او د خلکو د عوایدو د کمېدو له کبله به د 2000 میلادي کال تر پایه د هغو افغانانو شمیر 2.5% سي چې د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. د ډیرو څارونکو په باور د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو دلیل د بیکارۍ زیاتوالی دی. هغوی پر حکومت نیوکه کوي چې خلکو ته د کار د موقع په پیدا کولو کې ناکام سوی دی. په کابل کې د اقتصادي چارو یوه څارونکي سمیم سارم ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له سخته فقره او له نیستۍ د خلکو د ژغورلو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه لري.
د غزنی اوسیدونکي د ولایتي شورا استازي او محلي اداره وایي د دې ولایت په اکثرو سیمو کې د وسلولو مخالفانو په لیکو کې بهرني جنګیالي راغلي دي. د ادعا کوي چې په دغو بهرنیانو کې پاکستانیان، چچنایان او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي خو وسلول طالبان دا نه تاییدوي چې د دوی په لیکو کې دي بهرني جنګیالي شامل وي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی نصیر احمد وایي له طالبانو سره د پاکستانیانو تر څنګ د نورو هیوادونو وګړي هم شته چې دوی هیڅ په خبره نه پوهیږي.
دغه افغاني طالبان تر څنګ پنجابیانو، وزیرستانیانو، داسې طالبان چې بیخي موږ په ژبه نه پوهیږو له دوی سره ګډ کار کوي، په یو ځای کار سره کوي او غواړي چې په راتلونکي کې په غټو غټو کارونو باندې عملي وکړي.
د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی نورګل هم ورته خبره کوي.
په دغه ولسوالۍ کې دوی حضور زیات سوی ده او بدبختانه د دوی تر څنګ ځینې د بهرنیو هیوادونو وسلوال هم شته. پکې پنجابي وسلوال طالبان دي، وزیرستانان هم پکې شته او چچنایي وسلوال هم.
د غزنی اوسیدونکي له دې امله اندېښمن دي او وایي د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو پراختیا او د لیکو پیاوړي کېدل د غزنی ښار امنیت هم له ستونزو سره مخ کولی سي. دا غزنی د ولایت شورا غړي بیا ادعا کوي چې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې پاکستانی پوځیان هم شته. د غزنی د ولایت شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي د غزنی د یک وندړو ولسوالیو ته له 1500 تر 1600 پورې پاکستانی پوځیان راغلي چې برګې دریشې او تورې خولۍ لري. د ده په خبره دغه پوځیان د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جنګیږي. دا غزنی ولایت سیمهیز چارواکی هم دا موضوع تاییدوي. والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل دغه جنګیالي په خوا هم وو خو اوس یې شمیر زیات سوی دی.
په دې وروستیو کې ځینې بهرني اتباع هم د غزنی په ځینو نقاطو کې لیدل شوي دي او حضور لري، لکه پاکستاني او عرب او چچدایي. ولی خوشبختانه په غزنی کې مشت واکونه د دې پوره وړتیا لري چې د غزنی د خلکو نه دفاع وکړو، دښمن ته خوله ماتوونکی ځواب ورکړو.
وسلوال طالبان بیا د افغان طالبانو په لیکو کې د هر ډول بهرنیو جنګیالیو له شتون څخه انکار کوي. د یادې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د هیچا مرستې ته اړ نه دي، بلکې خپل جنګیالۍ جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې د ځایي اوسیدونکي په خواله رسنیو کې هم په غزنی کې د دغه بهرنیو جنګیالیو د شتون خبرې خپروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه سوو. دغه شان د افغانستان دفاع وزارت هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګه وایي چې د اسد میاشتې په پایل سره د اوړي رخصتیو ته ځي او د رخصتیو له تمامېدو سره به کاندید وزیرانو ته د باور یا نه باور رایه ورکړي. دیوانه درو نور تفصیل.
په وزارتونو کې به د سرپرستی دوام د ولسی جرګې د اوړي د رخصتیو تر پای ته رسیدو دغه شان روانوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې غړي به د اساسي قانون پر بنسټ د اسد په لومړۍ نیټه د اوړي رخصتۍ پیل کړي او یوه نیمه میاشت وروسته کله چې بیرته له رخصتیو راستانه شي که د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی وي نوماند وزیرانو ته به د باور یا نه باور رایه ورکولو لپاره صندوقونه کیږدي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت په وروستیو څو اونیو کې دوی ته د نوماند وزیرانو د پیژندنې په برخه کې په خپله ژمنه عمل ونه کړ.
جناب ڈاکٹر صاحب عبداللہ سر خبر کری دی ہم دا تاؤد راکر کوم فشار جناب ڈاکٹر صاحب عبداللہ باندھ دیے سون چوکی ڈیری کمی دیا سر سیاسی کسان ڈیر دیا کہ ہر کو وزارت نواڑی نو بد بختانہ دینا پانی گی سے اگر پلس
حکومت سو موده وړاندې ویلی و چې ډېر ژر به نومان وزیران د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. که څه هم د حکومت په دې ژمنې څو اونۍ اوښتي خو تر دې دمه ولسی جرګې ته نومان وزیران نه دي ورپیژندل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه اونۍ وړاندې ویلي و چې د مصالحې ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله لخوا د نوماند وزیرانو نه معرفي کول دا بهیر ځنډولی دی، خو ملي مصالحې عالي شورا کې یو شمېر سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې ښاغلي عبدالله دغه لیست ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولی دی. له ډېرو هڅو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا په دې اړه تازه نظر څرګند نه کړ. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتون وایي ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پیژندلو په لړۍ کې ځنډ په وزارتونو کې د کارونو بهیر پس کړی دی.
د دوی د اسناد ارزیابي کول، د دوی خبرې په پارلمان کې د پارلمان وکیلانو ته قناعت ورکول او دا پروسس د ټولو کابینې په مقابل کې تکمیلول فکر کوم د ریمیاشي وخت غواړي. دا خپله یوه ستونزه ده چې اوس ناممکنه شوله. او دوهمه ستونزه د کابینې د سرپرست کابینې موجودیت په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او انکشافي بودیجو پروژو ته ډېر سخت ضرر دی. ټوله کابینه
افغانستان کې د وزارتونو او مهمو ادارو سرپرستی هغه ستونزه ده چې تل جدي انتقادونه پرې شوي. د افغانستان ملي شورا او عام خلک وایي په ډیرو مواردو کې سرپرستان ځواب ویونکي نه دي او د کارونو د پرمخ بیولو او پروژو په پلي کولو برخه کې ناغېړي او بې پروايي کوي.
د سیاسي رادیو ته ورجست. د افغانستان د امنیت شورا د پخوانی ویان تواب غورزنګ جنازه پرون په خوست کې خاورو ته وسپارل. ولسمشر غنی پر د مړینې خواشینی ښودلې ده. نجیب الله لوخیل نور تفصیل.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو او د امنیت شورا د پخوانی ویان تواب الدین غورزنګ جنازه د افغان حکومت یو شمیر چارواکو په ملتیا په پوځي چورلکو کې خوست ته ولېږدول شوه. د خوست په اداري کمپلیکس کې د غورزنګ د جنازې را ادا کولو وروسته د افغان حکومت ځینو چارواکو د هغه په شخصیت، وړتیا او ژمنتیا خبرې وکړې او هغه د هیواد د پرمختګ، د سولې د ټینګښت او د افغانانو د یووالي ارمانجن وباله. د ولسمشر ارشد سلاکار وزیر عبدالرشید ایوبی په خپلو خبرو کې ویل تواب غورزنګ د ځوان نسل غږ وو.
تواب غورزنګ د دې وطن یو لوی سرمایه وه. همیشه به د ملي یووالي لپاره خپل ځوانان باندې غږ کول، همیشه به ځوانان د افغانستان د خدمت لپاره منسجمول. دا یو رسا غږ وو د دې وطن د بچیانو. خدای تعالی دې غورزنګ صاحب وبخي.
د تواب غورزنګ په مړینه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت د یو شمېر چارواکو سربیره د کوزې پښتونخوا پیژندل شویو سیاستوالو افراسیاب خټک او محسن داوړ هم د غم شریکۍ پیغامونه شریک کړي او نوموړی د لارو برو پښتنو د ځوانانو د پوهې او بصیرت یو مثال بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د جنازې ګډونوالو ته په تلیفوني خبرو کې تواب غورزنګ له هغو ځوانانو وباله چې د دې هیواد خدمت لپاره یې په پوره اخلاص پر ځان زحمتونه وګالل.
د افغانستان یو ځوان تکړه او ډېر متبهره شخصیت چې د افغانستان لپاره یې په ډېر زحمتو کې هغه خپل اخلاص ثابتوي. د خدای رضا وه چې حق ورسیده.
نعمت الله احمدی له غزوانانو دی چې د تواب غرزنګ نږدې ملګری پاتې شوی.
د غرزنګ صاحب لوی ارمان دا و چې سوله راشي په وطن کې. ماته به همیشه دا خبرې کولې چې سوله وي، ولایت په ولایت به ګرځو، کوڅه په کوڅه، کلی په کلی به ګرځو. خدای دې د دغه ارمان پوره کړي او موږ هیله لرو چې د دې ارمان د پوره کولو لپاره به د لارې تعقیبو.
د نظر خوان فریدالله قربان ویل غورځنګ د ملي یووالي ارمان جان و.
تواب الدین غورځنګ د ملي وحدت ارمان درلود. هغه په هیواد کې د شته قومي تعصبونو په مقابل کې مبارزه کوله او د دې ترڅنګ په هیواد کې د شته ټولنیزې ناخوالې جنګونه د دینه سخت ځورېده.
د تواب الدین غورځنګ خسرو ماما زاهد شنګر د حکومتي چارواکو او نورو دوستانو له همدردۍ او د غورځنګ د ناروغۍ پر مهال د هغه د پښتنې او یادت او همدارنګ خوست د نوموړي د جنازه په انتقال کې د همکارۍ له عمله مننه وکړه.
دوی د تواب غورځنګ د ناروغۍ پر مهال دوی د تواب غورځنګ د شفاخانې ته د انتقال په وخت کې همدارشان خوست د انتقال په وخت کې خورا زیات زحمتونه وګلل. دوی ته د خدای اجرونه ورکړي.
تواب الدین غورځنګ د خوست لکړون لسې فارغ شوی و او د ماسترۍ په کچه یې لوړې زده کړې کړې وې. هغه یوه مېرمن او درې اولادونه لري او جنازه یې د خوست د مرکز اړوند د ډیری په سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه.
او اوس به احمد شبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي حضور په اړه مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب لیکوال د واشنگتن حکومت ته د خبر تر غوږ ورتیروي چې له ناورین ټکي راتلونکي ته فکر وکړي. لیکوال خبرداری ورکوي چې شای طالبان بیا پر افغانستان مسلط شي او بیا هلته بنسټپال وروزل شي او د ترهګرو ځالې جوړ شي. په مطلب کې په افغانستان کې د پاکستان او روسي نفوذ ته هم اشاره شوې ده. لیکوال دا نتیجه اخلي چې شرایطو ته په کتو ممکن امریکا افغانستان ترک نه کړي. د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې په دې شرط چې طالبان به له ترهګرو سره مبارزه کوي، امریکایي ځواکونه به د 2020 کال تر نیمایي له افغانستانه وسي. د سولې د تړون لومړۍ مرحله تیره اونۍ بشپړه شوه او له ژمنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راکم شو. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سیشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د سولې دوهمه مرحله به مشروطه وي. موږ به د زندانیانو د خوشي کېدو، د شخړو د راکمېدو، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره فشار راولو. د دې خبرو لپاره طالبانو په خپل مذاکراتي ټیم کې بدلون راوستی دی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې دغه تغییر ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. ورځپاڼه د څېړونکو په وینا لیکي چې په مذاکراتي ټیم کې بدلون شایي له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره ښه خبر وي او دا د دې نقشه ده چې طالبان د سولې دوهم پړاو ته څومره جدي ګوري. طالبانو په خپل مذاکراتي ټیم کې د خپل مؤسس ملا محمد عمر زوی 10 ملا یعقوب شامل کړی دی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې په واشنگتن کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د آسیا د برخې د مرستیال اندریو وایلډر خبرې راخیستې دي چې وایي دا یو مثبت پرمختګ دی ځکه چې طالبانو داسې ټیم جوړ کړی دی چې د دوی ډېر مشران پکې دي او تر اوسه چې کوم ټیمونه جوړ کړي وو د هغوی په پرتله دا ډېر پراخ بنسټ دی او شاید د خبرو د لومړۍ مرحلې لپاره به داسې یو ټیم ډېر ضروري وي. اندریو وایلډر زیاتوي چې دا د دې نقشه ده چې طالبان نیت لري چې جدي خبرې وکړي. ورځپاڼه بیا لیکي د فبروري په 9 وروسته له څه باندې 1.5 کال خبرو امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او دا د جګړې په 4 لسیزو کې په افغانستان کې د سولې لپاره تر ټولو مهم چانس ګڼل کیږي.
د هند او چین اړیکي او اغیز یې د چابهار پر پروژې. چابهار هغه بندر دی چې افغانستان له هند او هند له منځنۍ آسیا سره نښلوي. په هند کې په وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي چې ایران د چابهار له پروژې هند څنګ ته کړی دی. د دې راپورونو په اړه ایراني چارواکو ضد او نقیض څرګندونې کړي دي. احمد شیبر راپور لري.
هندي رسنیو په وروستیو کې د چابهار د بندر مسلې ته پاملرنه زیاته کړې ده. د رسنیو تور پورې کړی دی چې ایران له دې پروژې څخه نوی ډیلی اړخ ته کړی دی. د ایران د لارو او شور جوړونې د وزارت مرستیال خیرالله خادمی وایي د چابهار له پروژې د هند څنګ ته کولو علت دا دی چې نوې ډیلی د دې پروژې د تامینولو چارې نږدې 3 ځنډولې دي. تر دې مخکې د ایران د بندري چارو د سازمان مرستیال فرهاد منتصر ویلي و ایران اصلا د چابهار بندر په برخه کې له هند سره کوم تړون نه دی کړی. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د راپورونو له مخې چین غواړي په ایران کې پانګونه وکړي او د هند او چین ترمنځ پر پوله د جګړې له امله د نوي ډیلي او پیکینګ اړیکې خړپړ شوې دي. دا جګړه لومړی ځل دوه میاشتې مخکې پیل شوه او بیا د جون په میاشت کې سخته شوه چې هندي ځواکونه پکې د خپلو شلو سرتیرو د وژلو خبر ورکړ. دا جګړه په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخته د دواړو هیوادو ترمنځ بلل شوې ده. سوال دا دی که هند چابهار له بندره څنګ ته شي د دې پروژې راتلونکی به څرنګه شي. په سنګاپور کې د آر ایس ای ایس په څیړنیز مرکز کې څیړونکي سمیتا ناریان کوچی چې د هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر په اړه څیړنه کوي وایي هند د چابهار په ټوله پروژه کې برخه نه لري.
اجازه راکړئ چې له دې ځایه خبره راواخلم چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو موضوع د هند او د ایران د تړون برخه نه ده. په 2015 او 2016 کلونو کې چې کله ایران او هند د چابهار په اړه جدي خبرې پیل کړې، تر ډېره د خبرو اصلي تمرکز په چابهار کې د شهید بهشتي د بندر په اړه و. یعنی هند غوښتل چې دا بندر پراخ کړي او هلته پانګونه وکړي. د دې پروژې دوهمه برخه له چابهار تر زاهده نه د اورګاډي د پټلۍ تیرېدل و چې له هغه ځایه افغانستان ترسیږي. په دې مسیر کې لارسته خو ریل پټلۍ نسته. په دې ډول درې سره هیوادو د مالونو د لیږدولو په خاطر د اسانتیا او په رامنځته کولو موافقه وکړه. د دې پروژې یوه برخه عملي سوې ده، یعنی هند له چابهار بندر استفاده کوي چې تر ډېره خوراکي مواد او غنم د هند له یوه غربي بندره چابهار او له هغه ځایه افغانستان ته انتقال کړي دي.
میرمن کوتی په دې اړه چې د چابهار پروژې ته اوسول هند اندېښمن دی زیاتوي.
دا پیښه په داسې وخت کې سوې ده چې د چین او هند ترمنځ سیالي خورا په زیاتېدو ده. هند د نورو لارو د موندلو په هڅه کې دی تر څو په سیمه کې له چین سره یو توازن رامنځته سي او د چابهار پروژه یوه لاره وه. ایرانیان هم ښکاره ده چې خوشحاله کېدل چې هند برخه پکښې واخلي او له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته ایران لاره پیدا کوله. خو دا باید زیاته کړم چې په وروستیو دوو میاشتو کې هند او چین پر پوله نښتې کړي دي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو بدې نښتې دي. په ورته وخت کې موږ د هند او ایران ترمنځ د تړون شاهدان یو چې دا هر څه په هند کې پر عمومي نظر اغیز کړی دی.
ایران د روان کال په پیل کې خبر ورکړ چې له چابهاره د افغانستان په لور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو کارونه پیل شوي دي. دا لاره 628 کیلومتره ده چې د زاهدان، بیرجند او مشهد له لارې له افغانستان سره وصلی شي. د ایران د ښار جوړونې وزارت هغه وخت ویلي وو چې دا په ایران کې د ریل تر ټولو اوږده کرښه ده چې د اقتصادي بندیزونو سربیره به د کال تر اخیره د دې لارې 150 کیلومتره جوړه شي. افغان چارواکو د دې لارې د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د اورګاډي د ادارې د فني چارو مرستیال عبدالباري صدیقي هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چابهار پروژه یوازې سوداګرۍ ته مهمه نه ده، دا پروژه سیمه سره تړي. د ایران او هند اړیکې که چیرته خراب شي ممکن د افغانانو پر هغو ګټو منفي اغیز وکړي چې له چابهار بندر څخه یې هند ته د صادراتو او وارداتو له لارې ترلاسه کوي. خو میرمن کوتی وایي په دې بندر کې یوه آزاده تجارتي سیمه هم شته او هند هلته د پانګونې لپاره له ایرانی لوري سره په خبرو ده.
او سم یو سیمه ایزه مسئله راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل لکه چې کورونا وایرس په دغه هیواد کې خپور شوی شي 15 میلیونه ایرانیان په دې خطرناک وایرس اخته شوي. روحانی له خپل خلکو غوښتنه وکړه چې کورونا وایرس خپل صحت ته جدي ګواښ وګڼي. فرشته جلال زی او نور تفصیل.
د ایران ولسمشر د خپل هیواد د روغتیا وزارت د نوې مطالعې پر اساس اټکل وکړ چې 15 میلیونه ایرانیان شای په کرونا ویروس اخته شوي وي. د ایران د ټولو وګړو شمیر 1.8 میلیونه ګڼل شوی دی. ولسمشر حسن روحانی د ایران له دولتي تلویزیونه پرون په وینا کې وویل
تخمین ما بر اینه چې تا کنون 25 میلیون ایرانی
دی. وایي چې زموږ تخمین دا دی چې تر اوسه 15 میلیونه ایرانی اتباع په کرونا ویروس اخته شوي دي او نږدې 14,000 ایرانیانو خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی. کرونا ویروس په انسانانو کې د کووید-19 ناروغي پیدا کوي چې وژونکي ده. د ایران د ولسمشر په وینا تر 200,000 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي او په روانو میاشتو کې شایي دوه برابره زیات شي. روحانی ونه ویل چې دا اټکلی څرنګه کړی دی. یو شمېر څارونکي او کارپوهان د ډېرې مودې راهیسې وایي چې په ایران کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې شایي تر هغه زیاتې وي چې حکومت یې رسمن تاییدوي. د ایران د پارلمان په یوه راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور سو ویل شوي وو چې په هغه هیواد کې په کووید-19 ناروغۍ د مړو شمېر شایي تر هغه چې حکومت یې رسمن اعلانوي دوه برابر زیات وي. د ایران د روغتیا وزارت پرون هلته د کورونا ویروس د مثبتو پیښو وروستی شمیر اعلان کړ. د حکومت د ادارې په وینا په ایران کې 211,000 او 6,000 تنه تر پرونه په کورونا ویروس اخته شوي وو. د مړو شمیر 13,990 تنه وو. په ایران کې په وروستیو څو اونیو کې په کورونا ویروس اخته کسانو ورځنی شمیر هم لوړ سوی دی. د ایران حکومت پرون په تهران کې د یوې اونۍ لپاره بیا بندیزونه ولګول. د یوې اونۍ په موده کې به د تهران خلک د فرهنګي او مذهبي میلو او مراسمو د ترسره کولو اجازه نه لري. خوړنځایونه، د لامبو وهلو حوزونه، روبرن او نور داسې ځایونه به چې په یوه وخت کې ډیر خلک پکې راغونډېدلی سي تړلي وي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د سیکانو یو 14 کلن انجلۍ تښتول سوې ده. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندید جو بایدن ویلي چې په منظم ډول د استخباراتي ادارو لخوا معلومات ترلاسه کوي او ورته ویل سوي چې روسیه د امریکا د جمهوری ریاست پر روانو ټاکنو کې د لاسوهنی هڅو ته دوام ورکوي. د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا وایرس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. تاسو زده رادیو ته غوښیست. ژوند کشالی کشالی د هارون بچا نوی سندره ده چې په همدې خبرونه کې د دوه اونیزو پروګرامونو تر خبرېدو وروسته اوریدل سي. اونیزو پروګرامونو مو یو د حقیقت څه دی او بل هم تاندې څنګه دی. خو تر هغه مخکې ورزو نورستان ته. د افغانستان په ختیځ کې نورستان د ملي پارک په نامه نومول سوی دی. د نورستان اوسیدونکي له حکومت غواړي چې له کونړ څخه نورستان ته غځېدلی سړک پوخ کړي او په مرکز پرون کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو غرنی ولایت دی چې غرونه یې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوي او د دې ولایت طبیعي ښکلا یې څو برابره زیاته کړې ده. دا طبیعي ځنګلونه له پیړیو راهیسې په قومي تړو ساتل شوي او اوس هم ساتل کیږي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ولایت په ملي پارک ونومولو او تر یو حده بودیجه یې هم ورته ځانګړې کړې ده. خو د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې حکومت ته پکار دی چې له کونړ نورستان ته غځېدلې سړک په اساسي توګه پوخ کړي او په نورستان کې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه جوړ کړي. شاعر او لیکوال امان الله نورستانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل.
ټول نورستانیان افتخار کوو. د سیلانیانو لپاره هم زمینه مساعده ده، امنیت د نگران انشاءالله دومره بد نه دی. خو متاسفانه بعضی مشکلات موږ لرو. په سړک باندې هم کارونه روان دي خو خامه سړکونه دي، پاخه سړک موږ نه لرو. نو دولت لپاره پکار دی چې توریزم لپاره کوم سیلانیان چې راځي دوی لپاره اصلي هوټل جوړ شي.
د زرین په نوم یو بل تن هم په نورستان کې د سیلانیانو لپاره د سهولتونو د برابرولو خبره کوي.
د رستورانت نشته، هوټل نشته، باید د دې بخش کې باید کار وشي. مرکزی حکومت زموږ د غوښتنه ده، اولین مشو زموږ د شي باید سړک پوښ.
د نورستان مرستیال ولی محمد هاشم پیزی د جولای په 13 نیټه مشال راډیو ته وویل د سړک د پخیدو ابتدایي چارې پیل شوي او د خاروالۍ په ګډون خصوصي سکتور هم لاس په کار شوی چې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه په عصري بڼه جوړ کړي.
عمومي سړک تقریبا 3 کیلومتر اسفالت کار عملا پیل شوی ده. د 2 تاریخ میاشتو په دوره کې انشاءالله رحمان کار بشپړ کړي. مرکزي مقاماتو لخوا تقریبا 200 میلیون افغانۍ نورستان ښاروالۍ لپاره اختصاص ورکړل شوی و. پروس کال یو عصري هوټل جوړ شوی ده او په زمین کې عملا څلور هوټلونه د کار لاندې دی. یو نیمه احتمالا د میاشتې تر اخره پورې بهره بهرداري ته وسپارل شي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې که نورستان ته غځېدلی سړک پوخ او د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې برابرې شي، په دولتي عایداتو سربیره به ورسره د نورستان د خلکو اقتصاد هم پیاوړی شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد یې ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وروړاندې کېږي نو حتما ناکامېږي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه وړتیا، هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
که نقد درلود نقدې ومنو، که عیب درلود عیبې ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو، که نواقص درلود نواقص یې ومنو.
د تاندې څانګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسلې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډیره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نه شي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډیرو ځایونو کې غلي پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کیدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوب ډیر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی. ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وروړاندې کیږي نو حتما ناکامېږي، یو دا مسله ده. او بلکې سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډېر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو. که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم.
کوشش میکنیم که کسی دا گرفت نداشته باشیم.
د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تیریدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیروم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تاګه دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول سوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا، هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دي هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړي چې وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف یې راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چلاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې. هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي او وخت درباندې تېر شوی ده، داسې وخت درباندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شو. او سی ډي ورته وایي اوبسسف کمپلسر ډیزارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځان وباسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناسم مثلا مستي به کوله، شوخي به کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو زه ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان نه لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري، نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلی جرا شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
پدان د بی باورۍ مهم علایم کوم دي؟ پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي، چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډیری ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمونږ په چاپیریال کې کوم کې موږ ځوان کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمونږ چاپیریال پورې مربوط دي. او دا هماغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي، چې موږ څنګه روزل شوي یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر رابطه او د نورو پر رابطه او په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستاسو دي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې یو بل څوک د بل چا ورته وي، یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
اوس
دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر رابطه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې گیر پاتوي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، ضرورت انګواله ورته پیدا کی، ډول ډول نور خپګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونو اخته شي. یوش مینو لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال د دې، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومان سره، د ټول سره کول شي. د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د جړا یا د بی نتیجګۍ او بی هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولای، هیڅ وخت نشي وستواره کولای، هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولای چاته، او تسلیم دی یو ډول شرایط ته، حاکم شرایط ته، وزد داسې بد دی، بس داسې دی.
د حل لارې بچي
د ټولو مهمه او لمړنۍ حل لار په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان په رابطه، هغه مثبت قضاوتونه، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسې زدات او مندل رم بچک نه لري یا ما ګډیر ده حتی به کسان خبرې کولې شي متوجي نه دي دغه خبرې کولې شي فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلې دا ډیر مونږ تکړه دی هغه زر کتاب چا ویلې خبرې نشي کولای اصلا دای هغه د قائل دی خو ځان د قائل دی اصلا د خزانه وته لري باندې فزان نه پوهیدنه تر ټولو ډیر لوی لامل دی او دا باید رافه شي کو غوړ چې دا سوند حل کو فزان باید وو پوهیږو خپل توانمندي شخصیت له حاصل خپل نوم خپل عزت خپل افکار خپل ایدئولوژي خپل احساسات او عاطف خپل سرمایه وګڼتونه دا زموږ شتمني ده او تفاوت د نورو سره دی مثبتې وګڼو کمې ونه ګڼو او ومایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي تغیر ورکولی شي خپل ژوند یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاورونو نه د پایلو نه د نتیجو نه د دې هغو ضررونو نه چې کیدی چې پای کې راشي هغه هم احتمالي دي د هغو نه باید ونه ډار شو بعد وخت موږ موشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو ځکه چې په پایل کې مو نیت ښه وي ورته او پوره سنجش سره مو یو کار کړی دی بیا مو دا واوسو چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو که عیب یې درلود عیب یې ومنو که اصلاح کېدونکی اصلاح یې کړو واقعیت درته واقعیت اومنو اما پایل ډیر زیات مهم دی په دې خاطر بلد حل لار همدغه اول ګام اخیستل دی او چاره پاره سي خپل ځان باندې راشي خپل ځان باندې او پويږي او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري
درنوونکو له ټولن په استاد ضیاء الحق شام سره مو مرکه وریده د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه ښه وخت ولري حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني په دغه پروګرام کې را سره کاغلی محمد مرزا کټوازی د افغانستان د ولسی جرګې مرستيال دی جناب کټوازی صاحب په خیر اغلی بسته
مننه شفق اورورا
مننه کور ودان جناب کټوازی صاحب زما اوله پوښتنه دا ده چې ټاکل شوی ده چې تاسو یا د اساسي قانون پر اساس به تاسو د اسد له لومړی نه پر رخصتۍ باندې ځای سم ده
bale bale څنګه چې اساسي قانون وایي دی هغه چې د اسد په لومړی نیټه به پرای ملي پاکستانی رخصتۍ وځي
بله نو دا رخصتی په داسې حال کې کیږي جناب کټوازی صاحب چې کابینه لانه د معرفي شوی یا د کابینه نوی غړي نه کاندید وزیران نه دي معرفي شوی تاسو مخکې لغنه چې نوی وزیرانو ته رای ورکړي پر رخصتۍ باندې ځي
واقعیت هم د شفق وروره کابینه مخکې حکومت باندې له هغه نه فشار ډیر وو بلاخیره رئیس صاحب د شورا مخالفین ډاکټر صاحب عبدالله او نه پوهنی د خپل برخه کابینه معرفي کړي نو اوس ولسی جرګه نه څه کولای هغه د تربنی لپاره انتظار وباسي چې د قانون اساسي ویلي دي ولسی جرګه به ځې تعطیلات وکړه له تعطیلاتو بعد به حکومت کابینه معرفي
کړي کټوازی صاحب لډیری مدیر هیڅ وزارتونه او ځینې مهمې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي یو شکایت او انتقاد دا دی چې سرپرستان د هغه ډول چې وزیران متحد دي کار ته او پاسخګوی دي سرپرستان نه دی فکر نه کوي چې دا مشکل بلا پسې دوام وکړي
ولا شفق صاحب بار بار موږ ولسی جرګې په حکومت باندې غږ دا ده تیر مخکې حکومت زموږ به هر وخت په ډاکټر صاحب اشرفغانی باندې غږ کوو چې بالاخره دا د سرپرستۍ مسله باید ختمه شي او وزیران د ولسي جرګې او ملت ته باید پاسوخوی خو بدبختانه هغه وخت چې مشکلات وو دوی دواړه نه وتوانېدل تر اخره یې کابینه د سرپرستۍ په چوکاټ کې پاتې شوه او د سرپرستۍ قانون فقط دوه میاشتې یو وزیر یا یو رئیس ته اجازه ورکوي چې هغه خپله دنده کار وکړي اما حکومت ناتوانه و تر اخره یې کابینه نیمګړې او د سرپرستۍ کې پاتې شوه بالاخره وخت چې نوي انتخابات وشي و رئیس جمهور له موږ سره په اول دي شروع د انتخاباتو کښې ناست چې زه به ډېر زر وکولای شوی خپل هېواد ته لس ورځو کښې تاسو ته کابینه معرفي کړم او دا به نور د سرپرستۍ قانون له بینه ولاړ شي او دا به یو قوي کابینه وي چې هم د افغانستان خلکو ته جواب کوی وي هم شورای ملي ته اما بیا هم د سیاسي جوړجاړي له امله کابینه وځنډېدله تر اوسه نه ده معرفي شوې نو موږ بار بار په خپل حکومت باندې غږ دا ده چې که چېرې موږ یو منظمه او پیاوړي حکومتی کابینه والا رو دی اساس وا کی سن طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي نو دا به د نظام لپاره ډیر په ګټه
وي. جناب کټوازی صاحب، دا سمکان لري چې کچېره د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ یو تفاهم وشي او استاذ رخصتۍ وزنډیږي؟
بالکل، دا چې هم په قانون اساسي کې ولسمشر کولای شي چې فرمان ورکړي او د ولسی جرګې تعطیلات وزنډوي او په دغو شپو کې دوی خپله کابینه موږ ته معرفي کړي، مګر زه فکر نه کوم چې حکومت بیا هم وتوانېږي یا دغه فرمان ورکړي او یا دا تعطیلات ولسی جرګې وزنډوي. د ولسی جرګې ټول وکیل صاحبان دې ته لیواله دي، موږ له خپلو رخصتیو تعطیلاتو نه تیریږو چې د خپل وطن ته کار وکړو. له یوې خوا وطن کورونا وبا حکیمه ده او له بلې خوا زګورو مهمې د سولې خبرې چې منطقي ټول حکومتونه لاس کې لري. نو دلته ولسی جرګه مکلفه ده چې د خپل حکومت تر شا ودرېږي او په دې اساسو شرایطو کې لاس ورکړي.
جناب کټوازی صاحب، تاسو په دې اړه له ښاغلي ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي چې کزر معرفي سي کابینه څنګه؟
بله، په څو واره موږ له جلال باب جمهور رئیس سره خبرې کړې دي. اما د خبره دا وه چې ما ټوله خپله کابینه معرفي کړې ده او تاسو په رئیس صاحب دې مصالحې چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله د فشار راوړي، اما وخت چې موږ جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړې دي هغه هم دا تعهد راکړی چې ډېر زر به زه وکړم خپله کابینه معرفي کړم. اما کوم فشارونه چې په جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي ټول چوکۍ ډېرې کمې دي او له ده سره سیاسي کسان ډېر زیات دي، هر څوک وزارتونه غواړي. نو بدبختانه دی نه پوهېږي چې هغه خپل لیست
بالې کټوازی صاحب، اوس چې تاسو له خیر سره په دوبی په رخصتیو باندې ځئ، د اساسي قانون له مخې خو دغه د دوبی رخصتۍ چې دي هم دا په دې معنی نه دي چې باید تفریح وي او سیاحت وي او استراحت وي. یعنی وکیلان په یو ډول سره باید له خپلو ماکلینو سره وګوري، وضعیت په ولایتونو کې وڅېړي او بیرته راپور پاړې راوړي ولسی جرګې ته. تل وکیلانو باندې یو انتقاد هم دا دی چې دوی له رخصتیو څخه هغه ډول چې قانون وایي او لازمه ده استفاده نه کوي، یعنی دوی خپل شخصي کاروبار ته ځي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
شفق صاحب، دا تعطیلات ویل کېږي د قانون له مخې هر وکیل صاحب مکلف ده په دغه 15 ورځې کې د یو لاړ شي له خپلو ماکلینو سره کښېني. یعنی دا رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي. دا خپل ولسونو سره وګوري هغه مشکلات چې په محلي ادارو ولایتو ولسوالیو کې دي، د ولس لپاره هلته حل کړي. کوم چې هلته حل کېدونکي نه دي هغه باید مرکز ته راوړي او عمومي تالار کې خبرې پرې وشي. بالاخره مرکزي حکومت مجبوره شي چې د خلکو ته د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
ولې تل انتقاد هم دا وي چې وکیلان تعطیلاتو نه دغسې استفاده چې تاسو وایست نه کوي، یعنې فکر کوئ چې خپله وظیفه دوی سمه نه ترسره کوي؟
شفق صاحب، د موږ اخیری عمومي جلسه د دوشنبې په ورځ تاسو به د مطبوعاتو له طریقه ما خبرې واروئ چې د ما ټولو وکیل صاحبانو دا غږ وي چې دغه ځورېدلي ملت لپاره تاسو دغه 15 ورځې رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي. او تاسو هر یو کولای شئ چې خپلو ماکلینو سره ولاړ شئ او د ماکلینو مشکلاتو ته ورسېږئ. نو ټول ولس، ټول د افغانستان غریب مظلوم اولاد یګانه غوستي دي او مې چې دا ولسی جرګه ده ورته. نو انشاءالله زه په دې باور لرم چې موږ درانه وکیل صاحبان به وکولای شي چې دوی خپلو ولایتو ته خپلو ماکلینو سره وکړو.
کله کټوازی صاحب، چې تعطیلاتونه د ولسی جرګې غړي بیرته راځي، اولین کار به څه وي؟ کاندید وزیرانو ته رایه ورکول که څه بل لومړیتوب هم شته؟
د ټولو نه مخکې مو شفق صاحب د ازادي راډیو اورېدونکو ته له هر څه نه موږ ته په دې اساس وخت کې کابینه ده. کابینه هم مو په حکومت باندې کار کړی چې داسې یو کابینه جوړه کړي چې په هغه کې تمام اقوام د افغانستان او شایسته سالاري او تخصص موجود وي چې هغه را وزیر چې تاسو معرفي کوئ هغه وزارت ته جوړ وي په هغه ارته کې زده کړې کړې وي. نو د ولسي جرګې له تعطیلاتو بعد به اولینه مسله د کابینې جوړول وي.
بله، د کابینې غړو ته رایه ورکول هغه دوه درې اساسي موارد چې تاسو به ډېر ورته پام کوئ جناب کټوازی صاحب، هغه بد څه وي؟
د وزیرانو پاک له اول موږ ګورو ولسمشر او رئیس صاحب د شورای مصالحې مغږ دا اوسي اول باید ټول افغانستان څلور درې ولایات تمام اقوام په دې کابینه کې ځان وویني. دوم خبر دموږ دی وزیرانو اسنادونه څنګه کمیشنونه دموږ کار پی کوي او ځپل میناش د نومای ماوین د وسی جرګي د کمیشنو پر راز کې د دې اسناد قتل کې 11 غا اسناد چې د بخار نامزاد وزیر قابل دی قبول نه خلاف قانون اساسي وي نو هغه موږ هیڅ رای ته وزیر نه پرېږدو نو ډایرکټ ولا هغه نه کمیشنو نه رخصتيږي او کوم وزیران چې مستحق دي وي او اسناد کې فرق برابر وي هغه ولسي جرګې کې به صندوق ورته کول کېږي نو که چېرې رایه واخلي هغه به منایش د وزیر د افغانستان د کابینې پاتې کېږي او که رایه وانخلي ولسمشر له موږ سره تعهد کړی دی چې دی به د سرپرست په توګه باندې وزارت ته نه ځي او بالاخره کور ته به ځي دا به یې پر څوک مارې کېږي.
بله، او وروستۍ پوښتنه مې لپاره دا کټه وازی صاحب چې تر اوسه پورې به د تیرو څو میاشتو کې چې کارونه کړي دي خلک یو څه انتقاد لري چې یا به هم نصاب نه و پوره د کووید 19 ناروغۍ هم موږ څومره معلومات لرو ځینې وکیلان پې اخته دي کارونه هم څنګه تر سره سوي ترې راضي یاست کنه؟
شفق صاحب ټولو اورېدونکو ته دا اطمینان ورکوم له کومه چې د کورونا وبا مرض په مملکت کې پیدا شوی ده یو جلسه هم زموږ بې هغه نه ونیسابه تاسې مطبوعات کتلی شي موږ هر هغه قوانین چې راغلي دي او هر هغه ستونزې چې وي په هر شکل کې موږ د ولسي جرګې عمومي تالار نصاب راکړی ده در حاله چې وکیل صاحبان واقعا هم په کورونا مرض باندې اختر او په صورت کې هم موږ د ټلیفونو له لارې او د وطن د ستر ستونزو له لارې په هر یو غږ کړی دی چې تاسو باید تالار کې حضور ولرئ تر څو موږ نصاب کړی او وکولای شو قوانین پاس کړو یا یې رد.
ډېره مننه جناب کټه وزی صاحب.
مننه شفق صاحب.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نا کاروبار نو ہے جو کد لیڈر نا تور خامار نو ہے جو کہ خود بھی نا فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے ادیرے خرس شولے انقلابو نخرس شول دیر تاریخو دیر قلمون خرچل دیر کتابون خرچل قوم پرستان خرچل ہم کامریڈان بچاؤ دے دو
کشالو زپلے دا کشالو زپلے خارب کندر کندر